سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو پر کتنه عکس العمل ښودلی دی. هیدر بار نن جمعه له دې کتنې د خبره له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د اوغلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بیلابیلو درو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پانتوني زده کړو هم منع کړي دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي د 3015 نجونو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوی او د یونیسف موینه زیاتره دغه ماشومانو له سره ښوونځی نه ولیدلی. په پکتیکا او خوست کې د تېر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 200 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکي مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کېلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و. په وروستیو کې له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د چلوونکو بی احتیاطي، د ترافیکي اصولونو رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د روسي له خوا د اشغال شوی کریمه ټاپوز میو پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان منشوي د شو د روسي له خوا یو ګمارل شوی چارواکي د اوکرين ځواکونو له خوا توغول شوی توغندې کړي. د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمارل شوی مشر بلادیمیر سالدوب خپل ټریګنام لیکلی دی. دغه حمله د کریمه د دروازې په نوم پله باندې شوې ده. د کریمه ټاپوز میڅخه په جنوب کې د جګړې نومړی کرخې ته تر ټولو لنډ غزیدلې لار ده. د اوکرين د مرکزی استخباراتو ادارې ویاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکرين ټلویزیون ته ویلي له کریمیا بعد روسیې د ستولو لپاره هڅې وکړي. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلي ښار مکې مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه ادا کولو لپاره سر راغونډ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکې پوښلې ده. چبراک ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې ساره شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسم لا نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي. هغه ویلي چې سږ کال له څه باندې 1.8 هیوادونو تر 2 میلیونو ډېر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی دي. دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړي دي دا به په راپور کې درته وایو. په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب و جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. دا چې ولې دغه میرمن نیول شوې وه دا به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمسټر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سمستر پای پورې خستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغوی شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کې باندې او مطلب باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورکول باندې به فوګو کې جوش کړی دار وکړي کوی څه بیا ورې باندې ته باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ کړل بلم دې دوی په حکومت کې دا رقم ډوډۍ کړل
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغوړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې د بیلابیلو طلب چارواکو سره کتلې دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغه سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نمبر تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام نور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللې، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه لټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسی بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومي کړې دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپل ارزونې په هدف د معترضو میرمنو، مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپوري باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بیلابیلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لاینی شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپله اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوې ده. د صبرو رضایی خپلوان زده راډیو ته ویل اغلی رضایی د پنځم په پورس خوش شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې اورو.
د افغانستان په رنګ شوی جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قومندانې د جلب او جذب د امر صبرو رضایی د مامالو رخصانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوې ده. نو وړیا ازادي رادیو ته ویل چې صبرو د پنځ شنبه په ورځ د مشان په منځګری توپ خوش شوې ده.
لتم د رئیس د کورنیو چارو وزارت په خوانی لوړ په افسره د طالبانو په بند کې واپرون د مشرانو او کورنیو د غړو په ضمانت خوش شوه. نورې خبرې دی وی نه غواړم د تې چکر کړم. خیستون سي ورته برسېل شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به یې زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوي.
حرفای به شي گفته نه شوه باشه.
صبرو رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شوه چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل کته هم له بند کې دوی دروشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوان چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو وختونه وکړي. د ازادي رادیو
از بازداشت حسیب
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نن سورزه وشوه خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای پاړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نشوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. په سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند دی دیوي مړی کړی. تر دې وړاندې قلم نړیوال ټولنه هم په یو اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بيقید شرط خوشی کېدو وختنه کړې و. په موخه چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبري وکړو خو د طالبانو د حکومت وایندویانو له لوري هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تیر سه شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تیر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسی افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی او یو شمیر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبان له خوا نیول شوې دي تر اوسه د برخلیک پاړه څه نه دی ویل شوې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په انلاین ډول د سږ کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکول شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
با ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. اینا به ما ضمانت کرده میتونند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز و ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هم ښه دی هم ښه نه دی. ښه والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعد شي یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاد زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دا وایي
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خات بودیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د ډسمبر میاشت رئیسې نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعې هم پاتې شوې. تازه د طالبانو حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره یې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
دا د نجونو هر که څه هم منع شوي وي، خو نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغو نجونو څلور کاله زحمت ایستلی او اوس یې دا دی تصمیم نیولی، دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو، خو هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وایي دا هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا شخصي پانتونونو زده کړې ترسره کولې، له همغې لارې به له ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
تو موږ سره رسمي شریک شوی، له ټولو خصوصي پانتونونو څخه غوښتنه شوې چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي. او هغه خویندې چې فارغان شوي دي خو تیزس او مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي په آنلاین توګه خپل خصوصي پانتون اکثریت الکترونیکي سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. دا مغه له طریقه به انشاءالله دا لړۍ پیلېږي.
وبه غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت وایان ضیا الله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلې پر خپله یوه پوځي اډه هغه هوایي حملې په شاتم بولی چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بې پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوز وی دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپل یو پوزی اډا دروسی ځواکونو دیر لستو غبل سوی کروز میزایل وشتلی او نسکور کړی دی. پوز نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلی دغه حمله د کاسپین سمندرګی له استقامتونو د وی ستراتیژیک الوتکې لخوا سوی ده. روسیه د تیر میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او شارونو په ځنګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړې چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالی زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تیر شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایي حملو په بلد سپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندې دي چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځه سیمه دونیتسک کې د اوکراین پر سنگرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانسک کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانسک او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازادي رادیو سره خبرې کړې وای د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غکم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د آ کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده.
څنګه کوو دا کچیر هم داسې چې سره واړی سره جلای کې هم دا رقم د نیمه سوځه د نیمه اومده سړی نه جوړ کړي.
په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوی سم لارښوون نشي کولای. د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجیزیه ته د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګری او سپینسری خزی دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیان ازادي رډیو ته ل خپل ډوډۍ اخیستل شو یکسونه هم را لګلی دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي شي دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخت منظمه ډوډۍ ویشي. نو موړې وی حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلینو د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1000 افغان حاجیان د فرضي اج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1502 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلود او یا نابینا و. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له لوري روغتیایي دغه ډله د کلي ته لیږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته عملیاتونه کړي دي. د دې کورنۍ غړي خوشحال دي چې ازادي راډیو ته سره خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده. خو د دې کورنۍ غړي وایي تر اوسه پورې د 5 کسانو عملیاتونه شوي دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ له لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم وراړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له 4 لسیزو راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل شوې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورواړولې. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدی کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسوه کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي. زموږ د دغه 100 کسو پچا دا د دې ژغ دی واسه د نړیوالو پرې د دې د داخلي مسولینو پرې ورسوي. موږ د دې څخه ډېر منندوی یو او بل روز موږ د عملیات باندې کار روان دي. زموږ ته تابع باندې کار روان شوی دی، نو په دې کې شمېر موږ ته د وکړي دي انشاء الله. نو هغه دی اوس خوشی سرګندې چې لږ موږ جد کولای شو.
عبدالحکیم د همدی کورنۍ یو بل غړی دی. د دې په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته تغیرات راغلي.
ازادی راډیو سره ډیر خوشحالی چې دزمر رښت رضوی پر رسی، یعنی دزمر ناره رضوی پر تر نړیوالو پر او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پر رسی وروره. ان زه ډیر وروره د ژوند خوشاله ماته وروره. ان شاء الله اوس وزردم یې څه ګټه کړی ده، نو خو تر اوسه پر زموږ د کومه حالات کې د کومه حالات خو نه بارته چې نړیوال ته ګوډه تمامېږي. نو ان شاء الله اوس خو زه خپل د ژوند خوشاله ماته وروره څه ګټه کړی.
خو دغه روغتیایي ډله چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه دغه لري پرتی ولسوالۍ ته تللې، هلته 3 ورځې تیرې کړې او یوازې د 5 کسانو سترګې ور عملیات کړي دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلی ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغه کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او د غراز د طالبانو د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې دغه 5 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یو کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي سوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. کچیرې د عملیات هم ناکامه سوله نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو نو چې موږ ته بېرته یو بله زمینه برابره کړي چې موږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړیږي یا نسوه جوړ. نو موږ دغه خواهش تم لرو نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خوارۍ نه دي د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش چینې کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړي بلکې